په کابل کې د سهار لاس په جسوي. السلام علیکم فریبا زایرم د دی خبرونه قربانایم. دوستانو په دې وسات کې ډیره برخه د موسیقي خبرونه ته ځنګړه سوي ده، خو په سر کې لاندې خبري برخه هم لرو چې په کندوز کې به د طالبانو لخوا د احتمالي حملو او د خلکو د اندیشنو په اړه ووري. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. پاسار کې د مهمو خبرونو سره کې د ملي اردو چارواکي وايي په کندوز ولایت کې د کمانډو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخاوني سي. د اسرائیل او حماس د لترمنځ د جګړو په دوام د ایران یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په بشپړ ډول د حماس ملاتړ ته دوام ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن یو شمیر اروپایي هیوادونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیلوي. د خبرونو تفصيل د افغانستان د ملي اردو چارواکي وايي په کندوز ولایت کې د کمانډو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخاوني سي. په کندوز کې د پامیر د 211 قول اردو ویاند عبدالهادي نظری پرون ازادي راډیو ته ویل
کماندوای تازه نفس از مرکز
کې له مرکز کابل د کماندو ځواک تاسو د مپوزین په کندوز کې ځای پر ځای شي. دغه ځواکونه به د کندوز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. تروریستو طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ځان او مال ته زیان واړوي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکو ویلي چې د ولایت مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اوریدل کیږي او پر شار د حمله د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. خو د افغانستان د کورونا چار وزارت وای د برښنا پرستونو یا پایو حمله او د هغو ویجړول تروریستي عمل دی. دغه وزارت مرستیال وین سید حامد روشان رسنۍ ته وویل چې پولیسو ته دغه پایو د تخریبونکو په وړاندې د جدي اقدام سپارښتنه شوی ده.
د برق د پایو په نخ کول او تخریبول یو تروریستي عمل دی او دغه جنایت تر سره کولو سره به کلک قانوني چلند تر سره شي. تیر کال هم په ورته تکتیکونو سره د برق پایې په نخ او تخریب شوی ول چې مونږ په دې تړاو شپکتنه نیولې ول. دوی په خپل اعتراف کې د طالبانو غړیتوب منلی و.
برښنا شرکت پرون ویل چې په ورسته دوه اونیو کې د برښنا ډیر لس پایې په بمی چاودنو کې تخریب یا هم چپه شوی دی. د اسرائیل او حماس د لترمنز د جګړو په دوام د ایران یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په بشپړ ډول د حماس ملاتړ ته دوام ورکوي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قانی پرون د حماس د ډلې لمشر اسماعیل هانیه سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د ډلې خپل ملاتړ ښودلی. بلخو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره خبرې کړې او د وضعیت د کرارېدو غوښتنه کړه. جو بایدن د تاوتریخوالی د دوام په اړه هم اندیشنه شوتلې ده. پرون اسرائیلي ځواکونو بیا پر خځې تړنګي سخت بریدونه وکړل. فلسطین منی چې د تیر شپږ ورځنیو جګړو پر مهال د دوی لوري 115 تنه وژل شوی چې ماشومان هم پکې شامل دي. اسرائیل هم د حماس پر راکټ بریدونه کې د خپل لسو وګړو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغه چې ارتیاوي پر غځې به بریدونه ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن یو شمیر اروپایي هیوادونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیلوي. دوی به په دې سفر کې ډنمارک، آیسلند او گرینلند ته ولاړ سي او په ترڅ کې به په آرکټیک شورا کې برخه واخلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لپایل رئیسی په لومړي ځل ښاغلی بلینکن په دې غونډه کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره مخامخ کوي. دغه شورا چې اته غړي لري د مې پر 19 خپل دوه ورځنی غونډه په ریکاویک ښار کې پیلوي. د بلینکن د سفر پا اجنډا کې د آرکټیک شورا د غړو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره دوه اړخیزې لیدنې شامل دي. په دې کې روسیه هم ستا چې تمه د راتلونکو دوه کلونو لپاره د دې شورا دورې مشري وکړي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت یې اعلامیه وړاندې ویلي وو چې د امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیران به د مې پر 16 پر متقابلو اړیکو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د دوه هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې تشنج بیا ډیر شوی دی. او د چین د فضایی ساينس او ټکنالوژي دروایي پر مریخ د دوی د فضایی بیړۍ کې نستل سخت کار وو. د تیانوین یو ماموریت قومندان هایرنګوي پرون شنبه پر مریخ د چین د فضایی بیړۍ تر کې نستل وروسته په پیکینګ کې وویل
دا ګران کارو لمړی وار دی چې په دې مسیر کې ګام شو. موږ له زیاتو پیچلتیاو سره مخامخ شو، خو زیات هڅې مو وکړې. د دې بریالۍ ناستې لیدل چې له پلان او هدف سره سم ترسره شول په ژوره فضا کې د چین د تحقیقاتو مهم ترک دی، ځکه چین د لومړي وار لپاره له ځمکې پرته په بله سیاره کې یوه پلټونکې وسیله کښته کړه.
دا د چین لمړنۍ فضایي بیړۍ ده چې د مریخ سیارې پر سطح حرکت کوي. دغه وسیله به له هغه روبوټ سره چې د لمر په انرژي چلیږي درې میاشتې د مریخ د سطحې نمونې د نوري څېړنې لپاره راټولې کړي. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجود ماشان تر وو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو شهرونو کې د اف ام پر 3.5 څپه هم صفه وزي اوریدلی سي. وردو لمړنی مطلب ته د کندوز امنی قمندانی وای چې امنیتی ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د تیارسي امر کړی دی. دغه ولایت اوسیدونکو اندیشنه لري چې حتی د مرکز په څنډو کې د وسلوالو تحرکات په ورستیو کې زیات شوی دی. د کوچنی اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند 13 بجې پای ته ورسید. تفصیل په دې راپور کې.
زهرا کاکړ د کندوز د مرکز اوسیدونکو د چوي وسلول طالبانو د کندوز شهر په شاوخوا کې لڅ مدیره هيسي خپل تحرکات زیات کړی دي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خلکو د اندیشنو په اړه وویل.
له ډیر وخت نه کې سه کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی، طالبان دی، شاوخوا ته طالبان دی، نور خلک سه د آزاد توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسی، خپل د خپلوان خبر اخیستلی نسی، نور ډز غږم ډیر نږدې نږدې راځي، نور دغه حالت ټول خلک اندېښمن کړی دی.
د کندوز بل اوسیدونکو احمد الله وی روان وضعیت د عامو خلکو پر رواني حالت ناوړه تاثیر کړی دی.
دا وضعیت سے ڈر بخار کو باندھے بد تاثر کر رہا تھا. 500 متری کے ہو یا کلو متری کے گورے سے جو قندوز طالبان اسی ڈز و جاغون ہے بخار کو ڈر بد آغیز کر رہا تھا. روانی لحاظ اقتصادی لحاظ او دولت ہم اقدام نہ کی لارا خان اڑندے مرمری سے خوشی کی پا عام الس باندھے لگی جی.
احمد بلال د کندز بل وسیدون کیدای د د پوینا د کندز وسیدون کو د کومي حمله لډاره احتیاطي تدابیر سخت کړی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې کندوز ته تعداد ځواکونه استول دي. نو همدې عمل خلکو منځ کې ډېر وخت ویر پیدا شوی ده. خلکو د احتیاط په توګه اولیه مواد چې خوراکي توکي او سون توکي دي هغه ذخیره کړي. همدارنګه ځینې کورنیو تکاویان او زیرخانی خالی کړي ترڅو د خوندیتوب لپاره یو تدابیر ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت پرون کندوز ولایت ته د تازه دمه کمانډو ځواکونو د استولو خبره وکړه. دغه وزارت مرستيال ویان فواد امن ازادي رادیو ته ویل دغه ځواکونه به د طالبانو د احتمالي حمله په وړاندې د خلکو ساتنه کوي.
نیروی امنیتی او دفاعي افغانستان
د افغانستان دفاعي او امنیتی ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. په همدې هدف تازه دمه کمانډو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای شوي دي. د امنیت پر خلاف به د طالبانو هر ډول فعالیتونو او تحرکاتو ته سخت ځواب ورکړي.
د کندوز امنی قمندانی هم پرون په ویلامی کې ویلي چې په دې ولایت کې ټول پوځي پرسونل په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. د کندوز اوسیدونکو وی پر دغه شار د کومي حمله د احتمال لډاره په خلکو کې بیرخ پر ده. تر یو لړ پراخ حمله وروسته کندوز شار په 1490 او 1495 مریضو کلونو کې دوه ورې د وسلوالو طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوی وو. د کندوز د امنیت په باب اندېښنې په داسې حال کې زیاتې سیبې چې د طالبانو لخوا د کوچني اختر په درېو ورځو کې اعلان سوی اوربند 13 شپه 12 بجې پای ته ورسید. د اختر په درېو ورځو کې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خال خال حملو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ځینو فعالانو د اوربند تمدید کړی په نوم په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی او له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربندي وغځوي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوامدار اوربند هغه وخت امکان لري چې په خبرې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او موافقه وسی.
د
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او اوس په ورو چې کابل چاپ راسپړنو د افغانستان پر مسایلو څه تبصره کړې دي.
هشت سوب رسپانی په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې روانو ستونزو د هواري وزنی حل لارې ملي اجماع ده. وړاندې د جمهور رئیس اختریز پیغام ته اشاره شوی چې د سیاسي اجماع پر ارتیا ټینګار کړی او طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې تاسو به د دې شهیدانو وسه چې ټول سیاسي ګوندونه او جریانونه به د اوسني نظام د ملاتړ او د سوري خبرو د بریالیتوب لپاره په یو محور کې سره راټول شي. د لیکوال په وینا د ملي اجماع د جوړولو لپاره جمهور رئیس غنی له مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د ملي مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په ګډون له یو شمېر نورو سیاسي مشرانو سره هم کتلې دي. ورسپانې لیکلي د ښاغلي غنی دا کتنې د دې سرګندونه کوي چې نوموړی تیرې تیروتنې بیا تکرار نه کړي او په خپلو پریکړو کې سیاسيون هم شریک کړي. ورسپانې ټینګار کړی چې د ملي اجماع د جوړېدو خبر داسې مهال کېږي چې پخوا د جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله ترمنځ اختلافات خپل اوج ته او د حکومت وضعیت ترنګلي حالت ته رسېدلی و. هېواد دولتي ورسپانې بیا ټینګار کړی چې افغان ولس باید د خپل نظام پیاوړي کولو لپاره سره یو موټی شي. وړاندې د هیواد په سر مقاله کې راغلي کڅه هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لوري د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وشو. خو د لیکوال په وینا چې په کابیسا او روزګان د کابل په شکر درې کندهار کندوز او غزنی کې بریدونه وشول او ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. ورسپانې لیکلي دا په داسې حال کې ده چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه په چټکۍ سره وباسي او نور نو په افغانستان کې د جګړې او وژنو بهانه ختمه شوې ده. ورسپانې اندېښنه ښودلې چې د افغانستان یو شمېر ګاونډیان او د سیمې دښمن هیوادونه ټول وس هڅه کوي چې افغان ولس بیا هم په بیلابیلو نمونه سره بیل کړي او د تفرقې پر مټ په افغانستان کې جګړه پراخه او خپلې ګټې پکې ولټوي. او سرخط ورسپانې لیکلي سره دی چې د ایران د خوړو او درملو ادارې ویلي چې کورونا واکسین به ایرانیانو او هلته شته افغانانو ته یو ډول ورکول کی. خو د ورسپانې په حواله ایرانی حکومت افغانانو ته په واکسین ورکولو بندیز لګولای. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا د ایرانی حکومت د تبعیض او پریوتی فکر روښانه بیلګه ده. لیکوال ادعا کړې چې د ښاروالیو ایرانی کارکوونکو ته واکسین شوی خو د همدې ښاروالیو افغان کارګرو ته یې واکسین منع اعلان کړی. وړاندې راغلي چې په ایران کې له افغانانو سره ناوړه لنکیږي او ان افغانان چې هلته زیږیدلی او څو لسیزې عمر یې هلته تیر کړی لا هم د یو انسان په توګه د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
یو چینایي فضایي بیړۍ د شنبه په ورځ په بریالیتوب سره د مریخ پر سطح خپل روبات کښته کړ. دا د چین د فضایي پروګرام لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. تفصیل به په دې راپور کې ووري.
د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی ویلي چې مریخ ته استول شوې ده فضایي بیړۍ په بریالیتوب پر هغه ځای چې مخکې له مخکې ټاکل شوی واخ کته شوې ده. د چین سینهوا خبری آژانس هم د چین د ملي فضایي ادارې په حواله د مې په 15مه د مریخ پر سطح د دې فضایي بیړۍ کې ناستل تایید کړی دی. سینهوا مریخ ته د تیانوین په نوم د دې ستورمزلې بیړۍ بریالي رسیدل پر مریخ د چین لومړی پلول لیدي. د دې فضایي ماموریت په ترڅ کې د ژورونګ په نوم روبوټ د پراشوت په وسیله په مریخ کته کړی شو. د شپږو ټایرونو لرونکي دا مریخ ګرز روبوټ د لمر په انرژي کار کوي او په دې سیاره به درې میاشتې تیر کړي چې د دې سیارې د کانو نمونې ټول یو ورسوي. پر مریخ دی بریالۍ ناستې چین هغه لومړنی هیواد کړ چې دې سیارې ته په خپل لومړني ماموریت هم د مریخ پر مدار د څرخېدو هم پر مریخ د ښکته کېدو او هم پر مریخ د روبوټ د پریښودو ماموریتونه یو ځای ترسره کوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په بریالیتوب سره پر مریخ ستورمزلې بیړۍ او مریخ ګرز روبوټونه ښکته کړي دي. ژورونګ د چینانو د اور د افسانوي خدای نوم دی او له هغې څو میاشتې وروسته مریخ ته استول کیږي چې د امریکایي فضایي ادارې ناسا پر مریخ د څېړنې لپاره د پرسیوریانس په نوم څېړونکي روبوټ ښکته کړ چې دا مهال په دې سري سیارې کې په څېړنو بوخت دی. پرسیوریانس چې مریخ ته د امریکا پنځم استول شوی روبوټ دی ورسره یوه روبوټیک هیلیکوپټر هم لده. د هیلیکوپټرې د لومړي ځل لپاره په یوه بله سیاره کې الوتنه کړې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
څنګه دې مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه پښې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا